سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی زه زیبا خادم او عبد الواجد عادل صاحب د خبرونه قربانی یو د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبري یا روکو راس پروګرام اوري درنو ریدونکو د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد وایي چې د طالبانو د واکمنیدو نه وروسته په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ټول بریدونه زیاتره تاجکستانی او پاکستانی وګړو کړی دي خو وايي دانش ویل چې د دې هوادونو حکومتونه په دې بریدونو کې لاس لري یا نه خاغلی یعقوب مجاهد د خبرې نن په کابل کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په حق له غونډې کې کړی دي خاغلی مجاهد ویل دي چې لسګونه تاجکستانی اتباع د افغانستان د قواو په عملیاتو کې وژل شوی او لسګونه نور ژوندۍ نیول شوی دي همدا شان دی وای چې لسګونه پاکستانی وګړي چې ډیر بریدونه تنظیم کړي وو وژل شوی او ډیر نورې ژوندینه ول شوی دي د دفاع سرپرست وزیر یعقوب مجاهد د افغانستان په مسؤلیت باندې ټینګار کړی دی او ویل دي چې د دوه د تړون په اساس دوی هیڅوک نه پریدي چې د افغانستان نه بل ملک ته zarar ورسوي لګ روسا د سپین خبرې په پروګرام کې همدا مسله د کارپوهانو سره مطرح کوو چې د طالبانو چارواکي افغانستان په سیاسي او نظامی لحاظ کوم لوري ته بیايي او آیا د دهشتګرو د بریدونو د تهدیدونو د لمیځ وړلو لپاره د طالبانو هڅې کافی دي خو اول ساسې پام د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته راړم روسا د ملمنو سره بحث پیلو
بله شنوندگان عزیز طور که زیبایان گفتن برنامه امروز ما روی اظهارات محمد یعقوب مجاهد البته سرپرست وزارت دفاع افغانستان است که اونا در قسمت داخل بودن تاجیکستانی ها در حملات داعش در افغانستان صحبت کردن و ما این موضوع را در برنامه امروز مورد بحث و مداقه قرار میدیم
مننه
ویان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورت لمخې د راتلونکي 2040 میلادي کال تر مارچ پورې به 15.8 میلیونه افغانان په سخته لوګه کې ژوند کوي د رپورت تفصیل
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې او چاپ یو راپور کې ویلي چې د دې سره سره چې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د سخت لوګې سره مخ دي کم شوې دی خو بیا هم به د روان 2023 کال د نوامبر او د راتلونکي 2024 کال د مارچ ترمنځ میاشتو کې 15.8 میلیونه افغانان لوګه تجربه کړي د ادارې د شنبه د ورځې ناوخته د دسمبر د میاشتې په 10مه چې د مرغومي له 9 نیټې سره سمون خوري په راپور کې ویلي دي چې د روان 2023 کال پیل څخه تر اوسه افغانستان د ملګرو ملتونو د استراري مرکزی صندوق څخه 350 میلیونه ډالره او 115 میلیونه نور د افغانستان د بشرپاله صندوق څخه د بشري مرستو څخه د ملاتړ او د طبي پیښو له امله ځپل شوي کورنیو په ګډون د نورو ناڅاپه بحرانونو د مدیریت لپاره ترلاسه کړي دي دوچا د ادارې دغه راپور د مخې د دوه پیسو زیات برخه د سرپنا او خوړو روغتیا او بو حفظ الصحه او خوارځواکۍ د درملنې په برخه کې په مسله رسیدلې دي غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
زمنګ غږ له واشنگتن نوري د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د طالبانو او پاکستان د حکومت ترمنځ ترنګلو اړیکو د خکول لپاره د طالبانو د قندهار والی مولا شیرین اخون په مشرۍ یو پلاوی پراتونکو څورزو کې اسلام آباد ته سفر وکړي د پاکستان د ډان د انګلیسي ژبې ورځپاڼې نن د یک شنبه په ورځ د مرغومي په لسمه په یو ریپورت کې اسلام آباد ته د مولا شیرین اخون د سفر عمده هدف د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په سر د اسلام آباد او کابل ترمنځ خراب شو اړیکو د رغولو یو هڅه ګڼلې په عیني وخت کې د طالبانو د حکومت د دفاع د وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب مجاهد وایي د طالبانو پر وړاندې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو لخوا شروع بریدونو کې تر ټولو زیات تاجکستاني او پاکستاني وسلوال شامل وو. مولا محمد یعقوب مجاهد نن د یک شنبه په ورځ د مرغومې په لسمه په کابل کې خبري اعلان ته په تیرو 12 میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل د تیر کال په پرتلا 95% کم شوي. د مولا محمد یعقوب په وینا ټولې عملیاتي شبکې له منځه تللې، رهبران د خونړیو بریدونو طراحان او د تخریبي شبکو مسؤلین یا وژل شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. د بل پلوه د پاکستان د پوز د اماړیکو دفتر په یو بیان کې چې پرون د شنبه په ورځ د مرغومې په نهمه خبر کړی ویلي چې د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان په علاقه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د شپې لخوا په یو برید کې د وسلوالو یو مهم قماندان چې پر امنیتي ځواکونو باندې په بریدونو کې لاس لرو وژل شوی. که څه هم چې د پاکستان د پوز په بیان کې د کومې ډلې نوم نه دی یاد شوی، خو تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ویلي چې د دوی پر پټنځای برید وشو او د خپلو څلورو غړو وژنې تایید کړه. ټي ټي پي په یو خبر پاڼه کې چې خبرې اعلان ته لیږلې ویلي چې یرغلګرو پاکستانی پوځیانو ته درنه مرجوبله اړولې. د امریکا غږ واشنگټن نه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه اوري. د سوریې د بشري حقوقو څار ادارې ویلي چې د شنبه په ورځ د مرغومې په لسمه په څو هوایي بریدونو کې چې د سوریې په ختیځ کې وشوي 14 ایراني پلوه ملیشي وژل شوي. د څار دغه اداره چې مرکز یې په لندن کې دی او وایي لږ تر لږه نه هوایي بریدونه وشو او احتمال شته چې اسرائیلو به کړي، خو د اسرائیلو پوځ لا تر دې دمه دغه برید په حق لا تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د شنبه په ورځ د مرغومې په نهمه د یوکران په باب عجله غونډه وکړه. غونډه د روسیې په خواست دغه هیواد د سرحدي ښار بلګوډ د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابلل شوې وه. د چین حکومت د مرغومې په لسمه د هغه هیواد له پارلمان نه نهه نظامي چارواکي ایستلي چې څلور یې چین د پوځ د ستراتیژیکو توغندو د قطع جنرالانو. د سینهوا خبري اژانس په یو رپورټ کې ویل شوی چې د واکمن کمونیست ګوند مرکزی کمیټې له غونډې وروسته د دې کسانو د ایستلو پریکړه وشوه. د وینزویلا حکومت وایي تر څو چې د برېټانیې د شاهي پوځ یوه محاربوي بیړۍ بېرته نه ستنه شوي، نږدې 6000 عسکر به د ګاونډي هیواد ګوایانا له سرحد سره پراته وي. ګوایانا چې د برېټانیې یوه پخوانۍ مستعمره ده، له وینزویلا سره د یوې پراخې سرحدي سیمې د ملکیت په سر د لانجې له راپورته کېدو وروسته برېټانیې د ملاتړ په غرض یوه جنګي بیړۍ هلته واستوله. په برېټانیا کې له پرله پسې اورښتونو وروسته د شنبه په ورځ د مرغومې په نهمه د تیمز په سیند کې د سیلاب او د بریټش چینل ته د اوبو د ننوتو له امله د لندن، پاریس او امستردام په ګډون د اروپا د یو شمېر غټو ښارونو ترمنځ د یوروسټار چټک اورګاډي تګ راتګ وځنډېده او په سلګونو مسافرین چې د نوي کال د رخصتۍ د تیرولو په خاطر د اورګاډو په سټېشنونو کې ایسار شو. د خبرونو پای.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
د آشنا رادیو د سپیل خبري یا روکو راست پروګرام ډیر قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي د خبرونې یا پروګرام اوریدو ته مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې اوري او خپل نظریات څرګندوي. مونږ یعنی امریکا غږ صرف مسائل او موضوعات مطرح کوو، کارپوهان خپل نظریات او تحلیلونه بیانوي، قضاوت تاسو درنو اوریدونکو ته پریدو. په 2022 کال کې د افغانستان امنیتي وضعیت او د طالبانو مسؤلیت دا مسله د نن ورځې د بحث مسله ده یا د بحث موضوع ده. درنو اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد نن یوې غونډې ته ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه وروسته په ټولو بریدونو کې تاجکستاني او پاکستاني وګړي زیاتو، مګر وایي دا نشي ویلی چې د دې هېوادونو حکومتونه په دې بریدونو کې لاس لري یا نه. ښاغلي مجاهد نن د دسمبر په 1 دېرشمه د 2023 کال په اخره ورځ په کابل کې خبری غونډه کې دا خبره کړې ده او هغه هم چون د افغانستان د امنیتی وضعیت په حق له معلومات ورکول. په تیر کال کې چې په افغانستان کې په جماعتونو، خانقاو، دینی علماو، د ولسی خلکو په حق له کوم بریدونه شوې دي، په دوی باندې کوم تهدیدونه شوې دي، دوی ته یا کوم بریدونه شوې دي. خاغلی مجاهد ویل دي چې په دې ټولو بریدونو کې بارانی اتبا په خاص ډول پاکستانی او تاجکستانی اتباو. خاغلی مجاهد دا خبره هم کړې ده چې لسګونه تاجکستانی او پاکستانی وګړي د دوی د امنیتي قواو په عملیاتو کې وژل شوی دي او ډېر ژوندۍ نیول شوی دي. بل خبره دا کړې ده چې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې ډېر پاکستانی وګړي شامل وو او چې له شلو نه زیات پاکستانی وګړي د دوی قواو یا ژوندۍ نیولې او یا یې وژلې دي. مونږ نن غواړو چې د کارپوهانو سره په دې مسلې باندې بحث وکړو. دوه تنه کارپوهان مو ملمانه کړی دي چې د سیاسي او نظامی چارو کارپوه او تحلیلګر ډاکټر هاشم دانش صاحب ده او د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر صاحب ده. نو عادل صاحب محترم وو ګورو چې ملمانه راغلي دي نه؟
خب ببینیم کې جناب اتمر صاحب د برنامه سره مو راښنوین.
اتمر صاحب خبرونه کوي؟ خدای اتمر صاحب غږنه راځي. ډاکټر هاشم دانش صاحب غږاوري؟
بله سلامونه خادم ستاسو عادل صاحب او تخنیکی همکارانو جناب اتمر صاحب او اوریدونکو ته وړاندې کوم د ټولو نمسکي د نوي کال مبارکي تاسو ته او ټول اوریدونکو ته وایم. امیدوار یم چې نوی کال یو سوله ییز کال وسی او افغانستان د یو مثبت تعاون ولوري ته وځرمي.
ډیر مننه. امید دی چې ساسې دغه هیله او د ډیر نورو دغه هیله سرته ورسیږي او پزیشي او ټولو ویني چې افغانستان په دې راتلونکي کال کې ټول وګړي آرام وي او په نړیواله سطح په یو مثبت لوري روان شي. دا د ټولو ارزو ده. نو تاسو ته ستړي مشي وایو خدای چې په خیر راغلی خبرونه ته. مخکې د دې چې زمونږ بل میلمه اتمر صاحب خبرونه ترې شي، تر اوسه خبرونه ته نه دی راغلی، نو عادل صاحب ساسې په اجازه به د دانش صاحب سره خپل باس شروع کړو. دانش صاحب محترم، د طالبانو د حکومت د ملي دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد خبري به دی اوریدلې وی چې نن په کابل کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په حق له معلومات ورکول غونډه کې او په دې غونډه کې ویل دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ټول بریدونه چې شوی دي، وې په دې کې زیاتره تاجکستانی او پاکستانی وګړي خو وي چې دا د ته نه د معلومه یا نشي ویلې چې د هیوادونو حکومتونه په دې بریدونو کې لاس لري یا نه. نو د خبرې خو دې واوریدي، اوس سوال دا دی چې تاسو څه فکر کوئ؟ اول زیاتره پاکستانی او تاجکستانی وګړو په دې بریدونو کې لاس درلود یا د بریدونه دوی کړی دي، وجه څه ده تاسو په فکر؟ دانش صاحب محترم
مننه. اول خو دغه انتظار چې د طالبانو څخه د دوه د تړون وروسته تای چې دوی په نظامی برخه کې وتوانی دي چې د اقل د حملات او د مرګجوب له رسته راچیته کې تقریبا یو اندازه امنیتی وضعیت په افغانستان کې د مخکینی وضعیت په پرتله باندې چې جګړې او جنگونه ډیر و چې عامل هم خپل طالبان و کم سوی دی. اما راز دو ودیته چې داعش په افغانستان کې به مخکې د دینه چې د ملا یعقوب خبرو ته ورسو پر داعش په تم سو چې ولې داعش مثلا په افغانستان کې د بهرنی کسانو څخه تشکیل شوی دی، ولې داخلي داعش په څو دلایل باندې په افغانستان کې جایګاه نه لري. اوله مسله یې که د دینی لحاظ سي دغه افراطیت چې په ډېر سخت دریزه حالت کې داعش د دې طرفداري کې دا په دینی لحاظ باندې د افغانستان علما او د افغانستان په مدارسو کې دغه دله نسی کولای چې یو دینی جایګا پیدا کړي. د فیلن د پر هم که یو اندازه جایګا لري، بودی اقتصادي لري. دوم د داعش یو د خارجي پروژه ده، صادراتي، یعنی د بل ځای څخه صادر شوی افغانستان ته وارد شوی ده. اساس او بنیاد په افغانستان کې نه دی پریښودل شوی، لکه د طالب پروژه چې په افغانستان کې بنیاد پریښودل شو د افغانستان څخه رشد وکړي او ټول نیروی متشکل ده افغانانو څخه. دا د بیرونه څخه راغلي ده او هغه تر حقري بلی چې په نور ځایو کې امنیت په خطر کې دی، یعنی چې کولای چې حالت فعالیت وکړي په افغانستان چې وخت د جمهوریت په وخت کې چې وو دوی د تلاش وکړي چې په هغه ساحو کې چې د دولت تر کنټرول نه وتلی دي او چون د دی او د طالب توپیر نه سره کېده په هغه ساحو کې دوی ځای پر ځای په بعض ځایو کې هاته د دولت همکاریان هم ورسره وی چې په څه علاق باندې و هغه د دې بحث اجنډا نه ده. درېمه مسله دا ده چې دا بیسی مردمی نه لري د خلکو په منځ کې خلک د داعش پروژه یو داسې پروژه نه ګڼي چې خلک د دې حمایت وکړي. په دې لحاظ باندې دا خوربه خصوص شاخه خراسان چې دلته راغلې ده دا پروژه د طالب اصلي بنسټ او بنیاد په پښتنو کې دی. دې د طالب اصلي تعداد په کندهار کې پرسول شوی دی او طالب اصلي کسان یې او د نور ملیتونو بعدن په دې جریان کې راګر شوی دی. د دې د خراسان چې دی دا اکثرن په تاجت اوزبک تبار او تاجک تبار خلکو کې دادی چې ډیر د تاجکستان څخه هغه تندراوي ډلی چې د امام علي رحمانوف د حکومت سره مخالف دي و دې حالت ته ګرایش پیدا کړی دی. نو په پاکستان کې د پیل اند پاره خو ما یو بل بحث کې هم دا خبره وکړ چې پاکستان ISI او د پاکستان فوج په شکل د اشکالو د داعش حمایت کوي په دې خاطر سره چې د طالب څخه خپل انتقام فقط د داعش په چوکاټ کې اخیستای شي نه په بل چوکاټ کې. دا د پاکستان حکومت دا توان نه لري چې په نظامی دګر کې د طالب په مقابل کې وجنګيږي یا حملات وکړي یا مثلا بازي پایګاوي وي. په دې خاطر په اساسیتو باندې پاکستان واقف دی چې کچیر پاکستان هر نظامی عمل وکړي هغه به ودی ته د قیمت تمام شي. نو په دې خاطر سره کره شواهد وجود لري چې پاکستان باید او منطق هم دا خبره منطق هم لري چې باید د داعش حمایت وکړي او داعش د طالب په مقابل کې راپاسي چې هغه نظم چې طالب ادعا کوي هغه امنیت چې طالب ادعا کوي هغه برهم وي.
یعنی په دې اساس باندې خو نړیوال پوهیږي چې پاکستان دلته څه رول لري یا څه رول تر اوسه پورې درلود یا څه غواړي. بله
بېلکل تاسو ته جواب ده چې په وخت د جمهوریت کې خلیلزاد بوند ته د تړونو تر اخره پوري خلیلزاد چیغې والی چې پاکستان د یو بل نوي پروژې په ترڅ کې طالب منځ راوړي او دا به د امریکای هغه سرمایه ګذاري چې د جمهوریت په نامه یالته کوي دا به ضرب وي ولې تر اخره پوري امریکایانو دا ودی قضیه ته غوږ ونه نیوي. د فیلان د پاره هم امریکایانو یا دنیا ودی ته لیواله نه دي چې د پاکستان په مقابل کې د دغه یو پروژې د تقوی په اکل باندې څرنګه د ګامونه واخی او یا دا اوس کرای چې جلوګیری وکړي. نه باندې اطلاعات دي نامه څخه غني یا وایي چې دا به دقیق نه وسی په دې باندې غوړ نه کی ولی اصلي د مقضیه د ورستر بولې پر ابعاد وسی کیږي او دا یو بل خنړی جنگ دی چې طالب ورته د ورسره مخامخ کیږي او طالب د دغه سي جنگ سره مخامخ کیدل په دا ضعیف اقتصاد باندې به ډیر ودی ته هم ډیر سخت تمام شي.
ډیر مننه تاسو ته تشکر
جناب احمد صاحب به برنامه تشریف آوردن و از ایشان میپرسیم که احمد صاحب شما وضعیت فعلی گروه های افراطی که در افغانستان فعالیت دارن و اگرچه طالبا بارهایی را انکار کردن ولی آل محمد یعقوب مجاهد ای را در یک گزارش ذکر کرده که تعداد زیادی از تاجیکستانی ها و پاکستانی ها را اینا نابود کردن. به نظر شما تاثیرات از این انکشاف روی امنیت افغانستان و موقف افغانستان در جامعه بین المللی چی خواهد شد در آینده؟
تشکر عادل صاحب، سلام بر شما، سلام بر خانم زیبا و همچنین آقای دانش و تمام شنونده عزیز ما. ببینید این مسئله تنها به این وقت زمان مربوط نیست. اگر ما مو تاریخچی از این را ببینیم زمانی که شوروی ها و افغانستان لشکر کشی کردن این گروه ها در پاکستان ایجاد شد و برخی از استراتژی امریکا در منطقه بود و پاکستان و مخصوصا نظامیان پاکستان تطبیق کننده این پروژه بودن. اینا روابط خود با مجاهدین افغان تامین کردن، اونا را سپورت کردن، کمک تسهیلات پول برشان آماده کردن. در کلی از اینا امو استخبارات پاکستان گروپ های دیگر هم فرصت و زمینه برشان مساعد ساخت تا که اینا در این مناطق قبایلی مخصوصا وزیرستان این گروپ ها آمدن. این گروپ ها یا این مردم ها از ترکستان بودن، از ازبکستان بودن، از تاجیکستان بودن، از چیچین بودن، ایغور بود، عربا بود، کشمیری ها بود و شاید هم گروپ های دیگه بلوچ و افغان و دیگه و دیگه. اینا همه اونجا اینمی به اصطلاح آموزه شد، اینمی امکانات به دست آوردن و بالاخره زمانی که شوروی از افغانستان بر آمدن یک تعداد عربا پس دفتن کشوراشن، یک تعداد دیگهش چون در داخل افغانستان اینا روابط داشتن، خیشایی داشتن، آلوسی کرده بودن، به می ترتیب اینا یک تعداد از داخل افغانستان ماند که پس آنا ما می بینیم که باز القاعده آمد، طالب آمد و دیگه و دیگه. به می ترتیب گروپ های دیگه در داخل پاکستان در وزیرستان بودن، چینیا بود، تاجک بود، ازبک بود، ایغور بود. این در زمان اینمی 20 سال جمهوریت اینمی گروپ ها با وسیله اینمی استخبارات پاکستان که طالب ها یک جای اینا جنگ دیدن و اینا یک تعدادشان داخل افغانستان هم شدن و همینجا ماندن. زمانی که طالب ها آمد این یک فرصت مناسب بود برای اینا که اینا از امکانات طالب ها استفاده بکنن.
خبرون اینی دیگه چه بولی بخواهد
و زمنان اگر یاد شما باشه خود آقای کرزایی گفت زد که اینجا گروپ ها از بیرون آورده میشن، این گروپ ها بعضش در شمال جا با جا شدن، تا به امروز هم هستن، از امکانات خوب برخوردار هستن. این حالی پاکستانی ها ایران میگه که تی تی پی در داخل افغانستان هست، یک چیز واضح تی تی پی از مناطق قبایلی هست و اکثرا اینا سابقا در رفت آمد بودن در مناطق مرزی و مخصوصا ولایت شرقی افغانستان و اینا اینمی قسمه که گفتم در رفت آمد بودن، اینا خویشاوندی کردن، ارتباطات زبانی دارن، مذهبی دارن، قومی دارن، کل از اینا علمی تی تی پی اکثرش وزیرستانی است یا به اصطلاح پشتون هستن یا اینمی اقوامی که در سرحد هست این نظمی هستن و اینا طبیعیست که در رفت آمد هستن در داخل افغانستان و در داخل پاکستان. اما این که پاکستان تمام ملامتی را سر افغان ها مندازه این گپ درست نیست، به خاطر از این که این تنها پروژه تی تی پی نیست بلکه مایه ازیره و سرمایه‌گذاری در خود استخبارات پاکستان در داخل پاکستان کردن. شما کمی رسانه ها را تحقیب کنین و کتاب ها را تحقیب کنین میبینین که اصل ایجاد کنندی از این آیس های پاکستان است.
مننه اتمر صاحب محترم، دیر تشکر تحسین. اول خو زما سلام و احترام و منی خوشحال و چخبرونی تراغلی. اوس موضوع داده چه دا دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد دی وینا که دا افغانستان پا مسئولیت و امنیت بندی تینگار کرده او ویلی دی چه دا دوهی دا ترون پا اساس دوی سوک نپریدی چه دا افغانستان بل ملک تا ضرار رسی. مگر تاسی دوال درانه ملمانه خبری او رپورتونم لستی دی چه پا ملگر و ملتونو که دی روسی است د امنیت د شورا په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د دهشتګرو ډلو د ګواښ او د تهدید د له منځه وړلو لپاره د طالبانو هڅې کافي نه دي او د افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د داعش دغه کم خطر چې دوی احساسوي وایي دا مخ په پراخېدو دی. نو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د تحلیل د کمیټې او د سارنې د ډلې د 2023 کال پر رپورت کې چې دوبی کې دوی په خبري وکړي پاغه کې ویل شي چې دهشتګر اوس یعنی د غډلې د مختلفو ډلې اوس د بل هر وخت نه په افغانستان کې آزاد تګ راتګ کوي او ازادي لري، او د دوی خطر د تهدیدونو زیاتیږي. نو سوال دلته دا دی چې د نورو ملکونو د امنیتي اندېښنې کاغه هر ملک وي څومره مواجدي، او په تاجکستان او افغانستان کې عملا څه پیښ شوي دي، کوم تهدیدونه دوی ته پیښ شوي دي چې تاسو پی خبر یې چې طالبان د دغو تهدیدونو یا پیښو په اساس مسؤول ګڼل شي؟ نو که اول دغه سوال راځي کو او بخي اتمر صاحب تاسو بل ګروس درې شو دانش صاحب اول که ساسه نظر واو رسنګ.
بلې یو ګوري تر اوسه پورې موږ تاسو چې په دا دوه کال او څلور میاشتې کې د طالبانو د حکومت سره مخامخ یو،
بلې
تر اوسه پورې بغیر د پاکستان چې عملاً په پاکستان کې انفجارات، انتحاری او جګړه شروع ده چې د کی عملیات کیږي، د افغانستان په امسایګیتوب کې داسې یو ملک د افغانستان د ادرس څخه کوم مشکل نه دی پیښ شوی. که تاسو ولیدل په ایران باندې هغه عمله چې جیش العدل وکړه، اولین ارزیابي چې د دوی وزیر داخله وکړه هغه وښودل چې دا عمله په پاکستان کې تنظیم شوی و په افغانستان کې. په دې معنی باندې د چې د دنیا تحقیقات و یا د دنیا راپورونه پر اساس د هغه سي شاخصو نه دي چې پر بنیاد یو واقعیتو وشي. په تور مثال باندې دوی امار مختکی داسې امار مختکی چې بنیاد نه لري، یعنی کدی وایي چې مثلا د افغانستان څخه دا خطر متوجه دی، دا خطر متوجه دی، دا خطر دوی وسی کرا چې ناموار وایي. مثلا تاجکستان هغه خطرات چې لري، تاجکستان پوهیږي چې کچیرته د طالبانو حکومت پاتې په ځای باندې او دغه د بيدریغه حمایت چې دوی د مقاومت څخه کوي، تاجکستان ته احتمالا دا په یو قیمت تمامي، او د تاجکستان حکومت د امام علي رحمانوف په مشري باندې چې کلونه کلونه د خلکو پر وګو باندې سپور مستبد حکومت دی، وغواړي ونغاړي دا مشکلات دوی ته پیدا کیږي. ولی و نور ملکونو تر اوسه پورې دا په دې معنی چې طالب پروسه تاییدو نه، یعنی په عیني او ریالیستیک ډول باندې اوزار ته تحلیلو، او غیرونه موږ تاسو وایو ولی تر اوسه په چین کې یو عمل تر اوسه پورې داسې نه دی رامنځته شوی چې سرچشمه د افغانستان څخه اوسي. مثلا ترکستان شمالي وایي ولی داسې دغه نشته چې د افغانستان څخه، یا د تاجکستان چې چی وایي تاریخ طالبان تاجکستان وایي په تاجکستان کې کم داسې پیخه د مرز څخه شوی وایي، دا چې قاچاقبر دي، دا چې مواد مخدر دي، دا چې دا پیخه په امریکا کې هم شته، دا پیخه په اروپا کې هم شته، دا پیخه په ترکیه کې هم شته، په نورو ملکونو کې هم شته.
بله
ولی عملاً د افغانستان څخه تر اوسه پورې کم ګواښ نه دی راغلی. دنیا چې دا یو ګواښ ګڼي، دلته نورې مسایل دي. مسایل دا دي چې دنیا تر اوسه پورې هم په دې باندې متقاعده نه ده چې طالب باید ساختار د حکومت د طالب په لاس کې وشي. طالب باید جز د یو حکومت وشي، نه تشکیل کوونکی د یو حکومت. چې دا یو موجود اختلاف نظر ده، او په تفاهمنامې ته دوی کې هم دا خبره و چې طالب جز د حکومت کیږي نه ټول حکومت، اوس خو طالب ټول حکومت دی. نو دا ټول حکومت سره معامله کول یا دا ټول حکومت او طالب دومره یو مغلق استخباراتي ساختار لري چې موږ تاسو په دننه څخه د طالب تحلیل کول ډیر مشکل دی. زه په اکثر د کار استخباراتي کارشناسان چې مثلا په دې تلویزیون او رادیوګانو کې خبرې کوي، او هغه اطلاعات چې موږ دننه د طالب څخه لرو اکثر هوایی دي، یعنی په دې معنی نه دي چې د دوی راپورونه دقیق اوسي. په دې خاطر سره چې مثلا تر اوسه پورې ډیر کسان په دې باندې اعتقاد لري چې ملایب الله وجود نه لري، یا مثلا ډیر کسان په دې باندې اعتقاد لري چې د طالبانو امنیتي، استخباراتي او بانکي ساختار د پاکستانیانو تر لاس لاندې دی، چې دا هیڅ نو بنیاد نه لري، یعنی هیڅ نو تاریخ نه لري. په دې خاطر باندې زه درته وایم چې د دنیا تشویشونه پر اساس د واقعیتو یا غسی داتاوي نه دي چې هغه دوی وسی کړای چې طالب ته پریږدي چې دا مثلا دغه لیست دغه لیست کسان او پاکستان دا لري، پاکستان لري مونږه د دې نه هیڅ انکار نه وکولای د ټي ټي پی کسان په افغانستان کې وجود لري د ټي ټي پی رهبران په افغانستان کې وجود لري د دې څه هیڅ انکار نه وکولای ک طالب انکار کوي دا هغه انکار دی چې د جمهوریت په وخت کې پاکستان د طالب د حضور په افغانستان په پاکستان کې انکار کوي هغه وخت هم پاکستان حکومت د طالب ته هیڅ حضور نه لري الاندا چې طالب په ټول ساختار تشکیلاتي په پاکستان کوټي او پېښور کې دا هغه سیمانه لري ولې د نور ملکو تشویشونه او نگرانی دا تخیلی دی او دا د آینده دوی د آینده لپاره غواړي دا چې حکومت جوړ شي چې د دوی کسان په هغه کې باید ځایګه ولري او د دوی استخباراتي معلومات باید پر اساس دا هغه کډرونه چې دی هلته ځای پر ځای کی پر اساس دا هغه وسی.
ښه، تاسو نه مننه، ډیر تشکر دانش صاحب محترم. عادل صاحب، تاسو په اجازه هم دا سوال ک خپل اتمر صاحب یعنی په دې برخه کې خپل نظر ورکړي خو به وشي یو ټکیبل هم کزه دې سره اضافه کو او غدا چې د طالبانو په برخه کې په ډیرو رپورټونو کې دې ټکی ته اشاره شوې ده، واضح یا صریحا ویل شوې دي چې طالبان یو نظامی ډله ده او دوی کې د سیاست او پالیسۍ نشته، دوی د مفکورې نه لري یا دومره پوه نه لري چې ملک اداره کی او داسې پالیسۍ نه لري یا استخبارات لري. مګر اوس دانش صاحب چې د دوی استخبارات ډیر قوي دي، څنګه دا یو نظامی ډله چې کلونه کلونه غیر له جنگ بل څه ندی لري، دغه سي قوي استخبارات لري، دغه سي پالیسۍ ولري، دا څنګه کېدای شي؟ اتمر صاحب محترم.
بله، ګورې اول سوال ته راشو چې طالبان لکه چې دانش صاحب ویل زی دغه ټول خبر سره موافق خبره دا دی چې طالبان خو دغه تعهد د دوحې په توافقاتو کې نړیوالو ته ورکړی، امریکایانو ته ورکړی چې افغانستان به هېڅکله خپله خاوره د نورو هېوادونو پر ضد نه کاروي. او په دغه دوه نیم کلونو کې هم تقریبا که مونږ په عمومي توګه وګورو همدا کار شوی چې هېڅ د افغانستان کوم بل هېواد تهدید شوی نه دی. لیکن د شلو دوه ویشتو ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دام یو سکوت دی، یعنی دغه یو واقعیت دی چې دغه ډلې په افغانستان کې دي. دا چې طالبانو دغه ډلې مهار کړي دي او که تر کنټرول لاندې دی دا بله خبره ده، لیکن نه د سیمې هېوادونه دغه تشویش او اندېښنه لري، یعنی دغه تصمیم موجود نه دی. یعنی کېدای شي طالب یو وخت کې دغه کنټرول خپل د لاسه ورکړي، دا لکه ساعتي بام غوندې دی. یعنی یو وخت کې که دا انطلاق وکړي د دې ضرر او زیان به د سیمې هېوادونو ته ډېر زیات وي. نو په دې خاطر د سیمې هېوادونه یا نړیوال د دې نه تشویش لري چې دغه ډلې چې دلته دي طالب کېدای شي یو وخت کې دغه قوت یو توانمندي د لاسه ورکړي او دغه ډلې بیا په قوت کې شي نورو هېوادونو ته تعدید شي. د دې بېلګې مثلا په تېرو دوه کلونو کې مونږ لیدلي دي چې ورته د مثال دغه جیش العتر لوی لیکنې مخکې ځل کوم چې سیستان بلوچستان کې حمله شوه د هغه عاملین په افغانستان کې بیا وروسته په پاکستان کې بیا مثلا په تاجکستان باندې راکټي بریدونه وشو، بیا د دوی یو څو کسان هلته تیر شول چې د هغو امنیتي ځواکونو د خوانه ووژل سو ویشتل سو د دې سلاګانې مطبوعات ته وښودل شي. ازبکستان سره هم همدغه سي په هر صورت، یعنی دغه هېوادونه چون ډېر نږدې دي همسایه دي دغه تشویش لري د دوی نه چې دغه باید کنټرول شي. بله خبره چې دویم سوال ته ستاسې راشم چې د دوی استخبارات د طالبان یقین دی چې دوی شل کاله اوس او تقریبا پنځه کاله پخوا دوی د پاکستان د استخبارات سره ډېر نږدې کار کړی. دېنه باید مونږ انکار ونه کړو، دغه د آسای د پاکستان دوی سره نږدې کار کړی په ټول مسایل کې. اول خو زه تاسو ته دا ووایم چې په تېر دوه کلونو کې اوس نه نه پوهېږم دوه درې میاشتې یا څلور پنځه شپږ میاشتې نه خبر نه یم، مخکې د پاکستان استخبارات متخصصین افغانستان کې وو، دوی په مخابراتو کې په دغه رسنیو کې په دې ټولو په دغه ټلیفونونو کې په دې ټولو کې دوی حاکمیت درلود. د دوی متخصصین په وزارت دفاع کې وو، په امنیت دولتي کې وو، په وزارت داخله کې وو، د دوی مشاورین شتون درلود. دا واقعي خبره ده، د ځان نه کوم دا خبره. اوس کیدای شي دغه فکر بدل شوی او خلکو ته ویل شوي چې تاسو لاړ شئ په خپل مخه، لیکن طالبانو دغه تجربه ترلاسه کړې. د دوی سیستم هماغه متخصصي یا مسلکي سیستم دی چې دغه نور هیوادونه لري او حتی د هغوی نه پرمختللی دی، ځکه چې دوی دغه تجربه د جنګ هم لري، د راپور هم لري.
یعنی ساسه په فکر اتمر صاحب محترم یوازې پاکستان دی چې د دوی سره مرسته کړې ده، او دوی دا تجربه د پاکستان د پوز نه زده کړې دي، د ایساین نه زده کړې دي، نور ملکونه پکې نشته؟
شاید دي، دا خو څه ویل نشم چې دوی ارتباطات د ایران سره ډېر نږدې دي، د عربي هیوادونو سره، د قطر سره، د امارات سره، د ترکیې سره ډېر نږدې دي، د روسانو سره ډېر نږدې دي، د چین سره ډېر نږدې دي. دا ټول هیوادونه دي چې دلته ګټې لري.
خو دا ټول هیوادونه قوي استخبارات لري.
ګوري، هر هیواد د ځان دپاره د خپل د مشکل دپاره استخبارات لري.
بله.
د افغانستان استخبارات باید د نورو هیوادونو نه لس چنده قوي استخبارات.
صحیح.
تاسو په یاد نی زه په مغه کابل کوم، د کار جی بی مرکز، د کار جی بی یعنی د روسانو د استخباراتو سیمه ایز مرکز په کابل کې وو. په کابل کې وو، د کابل نه دوی هندوستان، پاکستان، منځنی ختیځ او عربي هیوادونه د کابل نه دوی کنټرولول، یعنی رابطه یې کابل. دا جګړه د څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو جګړه ده، دې کې ډېر سخت استخبارات کار کوي. هم ته اوس زه تاسو ته بل خبره وکړم، امریکایي استخبارات اوس هم په افغانستان کې، که څوک یې مني که نه یې مني، که طالب یې مني که نه یې مني، زه په ثبوت دوی ته ویلی شم چې امریکایي استخبارات په افغانستان کې شته. سپیشل فورس د امریکا په افغانستان کې شته دی. ډېر افغان خوانم زه دا خبره باتو نه وایم، خو زه کوم ځکه چې خلک به په دې باندې پوه شي. دا ډېر لوی او سری معلومات. خبره دا ده چې بله، طالب ډېر پرمختللی، هم وسایل لري، هم استخبارات لري، هم کنټرول لري.
بله، یعنی یوازې پاکستان نه دی، یوازې پاکستان نه دی چې سړی ووایا ایسای نور ملکونه هم دي. ډېره مننه تاسو نه. بله، عادل صاحب یو سوال درلود، مهرباني وکړئ عادل صاحب.
خب جناب دانش صاحب، سوال از شما مطرح میکنیم که ادامه میشه که در افغانستان امنیت سرتاسری برقرار از ویل طالبان تایید میکنن و میگن که در شرایط فعلی در سرتاسر افغانستان امنیت برقرار است. خب وقتی که وزیر دفاع طالبان از گروه های دهشت افغان به اصطلاح که گفته میشه پرده برمی دارد، به نظر شما آیا اول امنیت افغانستان قابل اطمینان است؟ دومی که طالبان قادر به این خواهد بودند که در آینده امنیت افغانستان، سرتاسری افغانستان بگیرند، خصوصا حالی که بعضی از مخالفینشان ادعا میکنند که در مقابلشان در سنگرها می جنگند؟
اول خو از نظر امنیت فیزیکی طالبان تا به فعلا قادر به این هستند که در سرتاسر افغانستان امنیت را تامین کردن، یعنی تا به حال هر واقعی که رخ میده در یک یا دو روز یا قاتلش پیدا میشه یا کسی که عمو پروژه را خواسته پیاده بکنه، در صورتی که مربوط به خودشان نباشه که خودشان کار کرده باشن. اما امنیت تنها موضوع امنیت فیزیکی نیست. در افغانستان امنیت کاری، اجتماعی، امنیت آزادی بیان، این چیزایی هیچ وجود نداره در افغانستان.
مگر دانش محترم، خبر دی نیستم، دلته خبر صرف امنیتی غده، امنیتی بله. امنیت ده. نه در نور خواه بله. بله. میره بانی
امنیت فیزیکی که طالبان تابعال طالبان موافق هستند، یعنی دانستند که امنیت را در سر تا سر افغانستان بگیرند. هنوز همین کسایی که ادعای جبهات را می کنند تابعال یک بلست خاک هم در دسترس از اینا نیستند، یعنی جبه مقاومت و یا جبهات دیگه. عملات شریکی در یک کشوری که 43 سال در اون جنگ بوده باشد یک امر طبیعی است، یعنی او را نمی تانیم این کار بکنیم با وصف تمام تمام مخالفت ها و یک نظام تابدندان مسلح دلاری را طالبا چپه میکنن و اینا بیرون میشن، بخواه نخواه اونا به خاطر حسرت بردن از اون زندگی گذشته خود دوباره احیای مجدد میخواین بکنن، میخواین کارهای را، اما موافق نیستن. یعنی به این لحاظ میم سر یک بحث دیگه که ما بخواهیم بگویم که در مورد بار اول طالبا که ما با صحبت های اتمس موافق هستم که در بار اول طالبا پاکستانی ها نقش بسیار کلیدی داشتن، ولی با بار دوم نقش پاکستانی ها بسیار کمرنگ شدن. البته پاکستان در چوکات حکومتش یعنی استخباراتش فوجش در بخشای گروپ های دیگی مثل تی پی و اینا احتمالاتی وجود داره که زیاد کسا در ساختار طالبا همکار باشن، اطلاعات را تبادله بکنن، ولی اینکه چطور یک نظام به این سواد پایین به این سطح تانستن به این اندازه استخبارات را قوی داشته باشن و اینقدر بتنن دقیق وضعیت را. به طور مثال بیاین شما اخوندهای ایران با طالبا مقایسه بکنین.
درست.
ای اخوندها به نیکرتی و نغربی زدن همین مملکت خودم به تباهی کشاندن، انفلاسیونش به کجا شد، بحرانش. ولی طالب تا به امروز به ایران هم سفر میکنن، امریکا را هم با خود داره، به روسیه هم سفر میکنن، امریکا را هم با خود داره، مثلا به هند هم رابطه داره، با پاکستان هم میخواهی رابطه ای را داشته باشه. این تعادل را نگاه کردن به یک قشری بی سوادی مثل طالب یک گفت بسیار عادی نیستن که در این شرایط بتانه تقابل ایجاد نشون و بتانه مثلا بره در ایران در کنفرانس در مورد فلسطینی که امریکا عملا دخیل است با حمایت اسرائیل کار میکنن اونجا شرکت میکنن، ولی بازم افتوار $40 میلیون امریکا به طالبا میرسن، هنوز هم پروژه جریان داره، هیچ نوع مخالفت را وجود نداره. به این لحاظ به درس هایی که از دوره قبلی طالبا گرفتن، به درس هایی که از 40 سال 43 سال جنگ 20 سال جمهوریت گرفتن، طالب بسیار تلاش داره که روحیه ای را داشته باشد که سیاست اقتصاد محوری که امو سیاست بی‌طرفانه دوران ظاهر شاه را داشته باشه که در هیچ قضیه خود نمیخواد طرف قرار بده، نمی علاوه با پاکستان مناسبات چند خراب است، بسیار تلاش میکنن ایره جور بکنه. یعنی نایب الله کسی را روان میکنن در بر پاکستان ملا شیرین اخوند که از نفرای خاص ملایبت الله است، صحبت ملا شیرین یعنی صحبت ملایبت الله است که در اونجا میکنن به خاطر کم کردن این مسائل. بنابر آن طالب اگر مفکوره سختگیرانه و بنیادگیراییش که مانی پیشرفت افغانستان است، مانی رشد اقتصادی افغانستان است، مانی خانم هاست که در کار نمیتونه که تا شما، مانی از اینکه قشر متخصص بتونه در ادارات کار بکنن، اینا ممانعت هایی است که ایجاد از در مسئله امنیت طالب موافق است.
بیره من نه ادرسه اجازه ده زی بل سوال عمدل تلرمه درنو مل منو تاسی دوارونه هغه دا چې تاسی چې کوم بحث کو دوارو نظریات و اوریدل شو ټولو اوریدل چې په دې تیرو دوه دو نیمو کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ دومره نفوذ او قابلیت چې تاسی دوارو د امنیت په برخه کې اظهار ک او هم ویلي سوال وس دا پیدا کیږي چې دومره قابلیت سره او دومره استعداد سره چې دوی وخود په دې دونی مکلونو کې چې یو حکومت جوړ کړي یو لاس یو خل او امنیت راوستي دي او دهشتګر ډلې کشته هم په افغانستان کې یو جوړ بجدل هغه هم کنټرول کړی دي او تاسو ویل چې دا ځنې پیخ قاچاق مخدره مواد د هر ملک کې کیږي نو دومره بحثونه چې تاسو وکړ بیا هم دغه دنیا امریکا د نړیواله ټولنه ولې به د دې حکومت په رسمیت پیژندلې ولې ورته ماتل دي دلته راس د خبره سده او کم د سیوی دغه آینده کال کې تاسو څه توقع لري د افغانستان د وضعیت په ارتباط په نړیواله سطح په جهانی سطح اول تاسو ته رضوات مرسی به بیرته ورزوات مرسی ته او بخی دانش ته اول تاسو نه وات میره بني
او وګورئ که تاسو متوجه وئ ما خپل په بحث کې دا موضوع تاسو ته وویل چې طالب څو منفي کارونه لري چې دا باعث دی سوي چې نه د افغانستان خلک ورسره موافقه وسی نه دنیا، چې هغه د دوی هغه قرائت غلط د شریعت څخه چې دوی لري د ښځو د مکتبو بندول، د پانتونو بندول، ښځو ته د کار زمینه نه برابره کول، ملاشایي سیستم په افغانستان کې حاکم کول، ټول هر شی طالب مدرسه دا ټول شی مدرسې ته اختصاص ورکول دا هغه شاندې چې د دې سره نه د افغانستان خلک تعامل کی و نه هم دنیا ورسره تعامل کی. ولی په امنیتی لحاظ باندې دوی تقریبا یو شی په منګه تاسو د تاریخ څخه ګوره زیبا خوري دا شی باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو. حزب دیموکراتیک یو کومونیست حزب راغی قدرت ونیوي یو یو مقتدر ایدئولوژي د لوده اتحاد جماهیر شوروي هم شاته ولاړو تر هغه چې دا هیڅ قدرت نیوي او ثبات پیدا کوي ادي اقل ترقی هم د لاسه څخه ورکي افزامین هم د لاسه څخه ورکي تر هغه وخت پورې دوی ثبات ونه نیوي چې د اتحاد جماهیر شوروي تانکان مقابل تر ونه رسیدل. ولی یو جنگي داله لکه طالب چې پاره کې تاسو وای د شبکې حقانی او شبکې قندهار او شبکې ملا برادر او شبکې فلانی او شبکې فلانی دا ټول شبکې نه یو څوک پکې مړ شو نه یو داخلي جنگ پکې راغی نه یو وزارت ماسیر شو نه د یو خار یو سړک باندې شو یار ملا برادر دلی سراج الدین ماسیر کړی دی یا سراج الدین دلی ملا برادر ماسیر کړی دا شی تاسو په نظر کې ونیسئ او مقایسه یې کړئ د دیموکراتیک سره داخله تر اوسه پورې په دغه سیاست کې موافق دی اما سیاست یې قابل د تعامل نه دی. طالب باید په 2023 کال کې طالب دوی اعلان لري یو دا دی چې طالب تلاش وکړي چې حق افغانان چې لاسونه یې په وینو سره نه دي هغه افغانان چې ملي مفکوره لري هغه افغانان چې واقعا د افغانستان لپاره غواړي کار وکړي په چور او چپاولو غلا کې لاس نه وو هغه افغانان د یو بین الافغاني مذاکراتو لپاره د افغانستان د آینده ساختار لپاره راوبلي او دغه کسان دغه توپک سالاران دغه غله دغه رهبران چې په نوم د رهبرانو چور او چپاول یو کوي دغه افغانان چې سره راټوسي د طالب سره په مذاکراتو بوخسي هغه خپل کنار وال کیږي هغه سال سیاست د ثانی نه خارجيږي. طالب یو دا کار دی چې باید وکړي که دا کار طالب ونه کوي اغه تو پاکسالارانو ته اغه غلوته زمينه مساعد کیږي چې بل اخر دنیا ته وای چې تاسو تر څومره وخت پدې زداسې یو مستبد حکومت طرفداري کوي چې اغه خود ته اجازه نه ورکي په دیموکراسي اعتقاد نه لري مکتبونه نه پریدي ټکنالوژي نه پریدي او د ماجرات هم دا او ستر سیدلې خلک حاضر چې ټول افغانستان پریدي او تاسو د ماجر د لوټ څخه دومره په آزادې نو تلاش پدې وکړي چې یو سیستم په افغانستان ان که راځي چې علي اقل د ماجرینو د وطن څخه جلوګيري وسی دا دله به بل اخر قادر پدې چې دنیا ته قناعت ورکړي تر اوسه پوری چې زه مونږ تاسو خبرې کوو په اوس د دې چې قطعنامه د شورای امنیت ډیر شدید ولحنه او د طالب په مقابل کې ول بیا هم دنیا د طالب سره د تعامل لاروي نه د تقابل
خب بله جناب اکبر صاحب امروز روز آخر سال گذشته است و سال آینده سر از فردا شروع میشه. به نظر شما وضعیت امنیتی و عمومی افغانستان در سال آینده شما تحت حاکمیت طالبان چه رقم ارزیابی میکنه؟
عادل صاحب گرامی دنیا هر حرکتی که صورت بگیره در هر کجای دنیا
بله.
و اشاره قدرت‌های بزرگ صورت بگیره قدرت‌های بزرگ چی در منطقه باشه چی در جهان باشه امروز جنگ شما میبینین در غزه ادامه داره
بله.
و این مصیبت کنترلش به دست این قدرت‌های بزرگ است. حتی امروزی سوال است که چرا حماس مموت یک حمله دستد و در پشت این ترغیب حماس کی قرار داره؟ روس قرار داره؟ ایران قرار داره؟ کدام کشور دیگه قرار داره که وضع به این حالت آمد و تا اکنون 22,000 انسان بیگناه فلسطینی قربانی شد و کشته شد. برصورت هدف ما ایست که جهان در دست اینمی قدرت های بزرگ است. اگر امروز طالب امی هر قدرتی که داره مثل که دانسته گفت که امنیت داره و پول داره و دگه داره
بله تاسی مویلی
بله مو سر دوان
بله.
دا بدون دی یو پشتیبانی بدون دی یو سپور دی یو
بله.
بل قوت نه ماینست نیشی رات لحی
درست
زکی که داغ قوت نی دلتا لاسوهنی دی رسانی او کلا چی لاسوهنی او شو اغار کار کولیش
بله.
دغه طالب هم دغه قوت په مغاول ځل کې زه خو مغلتم په یو هفته کې داسې توتو پراک شو چې خدا ورستی که چای څپلقه ولیدلی د افغانستان دا خو نړۍ دی دنیا دی اوس مشکل چیرته دی مشکل دا دی ګورې کله چې طالبان حاکمیت ونیو اول زه دا دانش صاحب دغه ټول مونږ په دې خوشحاله سو
یوه دقیقه لرو اتمر صاحب محترم یوه دقیقه لرو او غواړو چې واورو چې دا آینده کال کې به دوی څه وکړي شي په امنیتي لحاظ بنا بني
زما هدف دا دی که طالب په همدغه شکل د ایدیالوژیک فکر په لرلو سره نن ښځې بندیي سبا مکتبونه بندیي بل سبا نصاب تغییری بل سبا انتخابات بندیي بل سبا بل کار کوي دا یو ایدیالوژیک افراطي فکر دی دې سره افغانان هم پرمخ نشي تلی او نړیوال هم پرمخ نشي تلی زمونږ غوښتنه د طالبانو دا ده چې کیدی نه وي په دې باندې خلک خوشحاله دي چې طالب راغی اوس مشکل دا ده چې دا د خلکو ستونزه حل شي متقاعد ته معاش ورکړه بیکار ته کار پیدا کړه متخصص روشن فکر په کار
وګوره اتمر صاحب وبخښه یوه جمله توقع لري چې دوی به دغه نړیوالو معیارونو رعایت وکړي اعلان به وکړي چې وو مکتبونه خلاص ښځې کار کولی شي د اسلام او شریعت په چوکاټ کې یس یا نو
متاسفانه نو ځکه چې اول مونږ دغه امید درلوده لیکن اوس چې ګورو د طالب نه دا امید نشي کېدی
ډېره مننه
غوښتنه ته ځواب ورکړي
تشکر ډیر تشکر تاسو نه اتمر صاحب محترم دانش صاحب محترم تاسو نه ډیر تشکر چې خبرونه ترغ لري خپل نظریات وړاندې کړل عادل صاحب خبرو ته وو ورشو څنګه
بله
بله خیر اوس در نورې دن کو خبرونه واوري
سلام شنوندگان عزیز اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست 2021 حملات گروه دولت اسلامی یا داعش علیه طالبان که در این کشور صورت گرفت از سوی شبه نظامیان از تاجیکستان و پاکستان بود. ملا محمد یعقوب مجاهد روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران در مورد وضعیت امنیتی افغانستان در 12 ماه گذشته گفت که در مقایسه با 12 ماه سال گذشته 95% کاهش داشته است. مجاهد گفت که تقریبا تمام شبکه‌های عملیاتی آنها منهدم شده است. رهبران، طراحان حملات خونین و رهبران شبکه‌های خرابکارانه یا کشته یا دستگیر شدند. وی گفت پس از روی کار آمدن امارت اسلامی هر گونه حمله به مساجد، خانقاها، علمای دین و تجمعات غیر نظامیان در افغانستان توسط ادبای خارجی از طریق تاجیکستان انجام شده است. ادبای تاجیکستان در نتیجه عملیات ما کشته شدند و ده ها تن دیگر زنده اسیر شدند. به نقل از رادیوی دیوی صدای امریکا 185 پلیس و افسران پلیس در حملات دهشت افغانی امسال در ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان کشته و 400 دیگر زخمی شدند. پلیس پختونخوا در گزارش سالانه خود در سال 2023 اعلام کرد که در سال جاری 300 دهشت افغان در رویارویی با پلیس و نهادهای امنیتی کشته و 917 از آنها دستگیر شدند. در عین حال اردوی پاکستان روز شنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور به یک مخفیگاه تروریست ها در منطقه نارام وزیرستان شمالی یورش برده که در نتیجه 5 تندرو کشته شدند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان در بیانیه گفت که در حمله شبانه بر اساس اطلاعات استخباراتی در منطقه وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا صورت گرفت، یک قومندان کلیدی تندروان که در حملات به نیروهای امنیتی دست داشت نیز کشته شد. اردوی ایالات متحده روز یک شنبه اعلام کرد دو میزایل بالستیک ضد کشتی را که شورشیان حوثی یمن به سمت یک کشتی کانتینری شلیک کرده بودند در بحیره احمر سرنگون کرد. قمانده مرکزی ایالات متحده گفت ساعت بعد 4 قایق سعی کردند به همان کشتی حمله کنند، اما نیروهای آمریکایی آتش گشودند و تعداد از خدمه مسله را کشتند. هیچ کس در کشتی آسیب ندید. مرکز سنکام در بیانیه اعلام کرد که مرسک هانزگو با پرچم سنگاپور گزارش داد که آنها شب شنبه هنگام عبور از بحیره احمر جنوبی مورد اصابت میزایل قرار گرفته و درخواست کمک کردند. این بیانیه می افزاید که دو کشتی یو اس اس گریولی و USS لابون به درخواست کمک پاسخ دادند و طبق گزارش ها کشتی متعلق به دنمارک هنوز قابل کشتیرانی بوده و هیچ آسیبی در آن مشاهده نشده است. سنکام گفت این 23مین حمله غیرقانونی حوثی ها به کشتی های بین المللی از 19 نوامبر به این سو است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده فروش اضطراری تسلیحات به اسرائیل را تایید کرد که 2مین مورد در یک ماه گذشته است، زیرا اسرائیل به جنگ خود علیه حماس در غزه تحت انتقاد فزاینده بین المللی ادامه می دهد. فوزی احسان با شرح بیشتر.
وزارت خارجه روز جمعه گفت تصمیم اضطراری بلینکن فروش 147 میلیون دلاری تجهیزات را پوشش می دهد و الزامی بودن بررسی کانگرس برای فروش تسلیحات نظامی خارجی را نادیده می گیرد. در این حال در ادامه عملیات زمینی جنگنده های نیروهای اسرائیل شب گذشته موجی از حملات هوایی را در نوار غزه انجام دادند. ارتش اسرائیل میگوید ده‌ها هدف این حملات شامل ساختمان‌های نظامی حماس، یک تونل و زیرساخت‌های دیگر بود. نیروی دریایی اسرائیل همچنین حملاتی را در امتداد سواحل غزه انجام داد و نیروهای زمینی کمک کرد. با گفته ارتش اسرائیل، یک جت جنگی نیروهای هوایی ارتش همچنین به ساختمانی در جنوب شهر غزه حمله کرد که حماس از آنجا یک وسیله انفجاری را علیه نیروها فعال کرده بود. در همین حال اردوی اسرائیل میگوید که در جریان بازرسی‌هایی که در حومه کمپ شاتی در شمال غزه انجام داد، مواد منفجره ضد نفر را که در یک کودکستان کارگزاری شده بود شناسایی و خنثا کردند. اردوی اسرائیل میگوید که در جنوب غزه نیز چندین تونل حماس کشف شد.
بر اساس ارقام احصایه ایالات متحده، جمعیت جهان در نخستین روز سال 2024 میلادی و بیش از 8 میلیارد نفر خواهد رسید. بر اساس این گزارش، جمعیت جهان در سال جاری میلادی 75 میلیون نفر افزایش یافته است. اداره احصایه ایالات متحده میگوید که نرخ رشد جهانی در سال جاری میلادی کمی کمتر از 1% بود. طبق ارقام اداره احصایه، از آغاز سال 2024 در هر ثانیه 4.3 تولد و 2 مرگ در سراسر جهان ثبت می شود. نرخ رشد جمعیت در ایالات متحده در سال جاری میلادی 1.53% بود و 1.7 میلیون نفر به جمعیت این کشور اضافه شد. به این ترتیب جمعیت امریکا در روز اول سال 2024 به 335.8 میلیون نفر خواهد رسید. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در امریکا غږ آشنا رادیو در نوریدونکو د سپین خبری روکو راست پروگرام قدر منوریدونکو دا پروگرام همدلته ختم شو، خو یادونه کوم چې د امریکا غږ خبرونه ادامه لري. دوست تر دې روایت امروز پروگرام دی احمد احمدی صاحب رازی خبرونه ته هغه موضوع اعلان کی تاسو ته خبرونه واوري، او نیم ساعت وروسته ستاسو خپل پروگرام یعنی ستاسو غږ پروگرام دی. کولای شئ هغه پروگرام ترې شئ بیا خپل نظریات او تحلیلونه او تجویزونه بیان کړئ تر څو نور خبر شي. نو که ستاسو خوښوي در نور دونکو زه و عادل صاحب رخصت شو. څنګه عادل صاحب خوښ دي چې لا شو یا نستی؟
بله، خب شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا برنامه آینده. شما را به خداوند بزرگ میسپارم.
ما هم خضر نور دین کو نیم ساعت وروست منګه بیرته راځو او احمدی صاحب هم دلته ناسي بس تاسو سره به د خیر مجلس وکړو. ما هم خو اوس دستی